ماشام شپږ بجې شپې احمد شبر همداسدي رډو په ماشامنی خبری مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه په افغانستان کې نن نوی تعلیمي کال پیل شو، خو دا پرله پسې درېیم کال دی چې نجونې تر شپږم ټولګي ورپورته له ښوونځیو ګرځول شوي دي. فرانس پرس آژانس د طالبانو د پوهنې وزارت په حواله لیکلي چې سږنی تعلیمي کال په کابل کې د ښوونځي په زنګ وهلو سره پیل شو. طالبانو د 2020 کال په اوړي کې واک ته له رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او شاوخوا کال وروسته د هغوی پوهنتونونه هم وتړل. د طالبانو حکومت د کابل د کیپک تپه چې د ولسمشر د پخواني مرستیال مارشال محمد قسیم فهیم قبر هم پکې دی عمومي هدیرې ته وقف کړه. د طالبانو د عدلیې وزارت په نننۍ خبرپاڼه کې راغلي چې د دغې غونډې ځمکه غصب شوې وه چې اوس دوی راګرځولې او له هغې څخه شخصي استفاده یې منع کړې ده. د کابل په ولسمه حوزه کې د دغې ځمکې اندازه چې طالبان وایي دولتي ده او له غصب څخه یې راګرځولې شاوخوا 5555 جریبه ښودل شوې ده، خو ویل شوي نه دي چې د چا لخوا او څنګه غصب شوې ده. پاکستاني رسنیو په ګوادر بندر کې د وسلوالو مخالفانو د برید خبر ورکړی او ویل شوي چې له ډزو سره هممهاله د چاودنې شخ هم اورېدل شوی دی. رویټرز خبري اژانس نن د پاکستان د جیو تلویزیون په حواله ویلي دوه تنه برید کوونکي د پاکستان د امنیتي ځواکونو په ځوابي ډزو کې وژل شوي دي. ویل کېږي چې د برید کوونکو هدف په ګوادر کې پراته تاسیسات او هغوی له ډزو وروسته دغو ودانیو ته ورننوتلي هم دي. وړاندې په خبرونه کې د پیش تفصیل درکوو. بلور ته پاکستانی چارواکو وایي د سکرو په یوه کان کې چاودنې 12 کان کیندونکي وژلي او وطن نور ټپیان کړي دي. د بلوچستان یالت د قانونو سرپلټونکي عبدالغني بلوچ ویلي چاودنه تیر شپه د سکرو په کان کې د میتان غاز له کبله شوې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د پیښې کره ځای نه دی ښوولی، خو د پاکستان د سکرو اکثره کانونه د هغه هیواد په لویدیځ او د افغانستان پولې ته نږدې پراته دي. د بلوچستان د قانونو چارواکو ویلي د پیښې ټپیان روغتون ته وړل شوي او په خبره یې د کان په سیمه کې د ژغورنې عملیات هم پای ته رسېدلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د منځني ختیځ په سفر روان شو. دا د 2023 کال د اکتوبر په ومه د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې له پیله سیمې ته د بلینکن شپږم سفر دی. حماس ته امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژندل کیږي. رویټرز اژانس لیکي بلینکن به په دې سفر کې هڅه وکړي چې د غزې د جګړې د لنډ مهاله دمې او د برمته شویو اسرائیلیانو د خوشې کېدو په سر دواړه لورې یوې هوکړې ته ورسوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند میتیو میلر ویلي بلینکن به په جده کې د سعودي عربستان او په قاهره کې له مصري چارواکو سره هم وګوري. ازادي راډیو په منځنۍ سبا دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې د نوروز د سحر باد نن د نوروز په ورځ په افغانستان کې ښوونځي پرانستل شو. په دې خبرونه کې دا هم واوري چې په افغانستان کې د نوروز میلې نن ولې نه تر سترګو کیږي. په افغانستان کې د سویډن کمیټې له سکرتر جنرال سره د دې کمیټې د سکرتر جنرال له سلاکار سره د دې کمیټې د کارونو د ځنډېدو په تړاو شخېدلې.
موږ د سویډن د حکومت او دولت نمایندګي نه کوو.
د پاکستان په ګوادر کې د نننی برید په اړه به هم واوري او په نړیوالو موضوعاتو کې مو منځني ختیځ ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر څارلی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په افغانستان کې نوې ښوونیز کال د نورو کلونو برخلاف د نوروز په ورځ پیل شو. نن د هلکانو د ښوونځیو زنګونه ووهل شول، خو له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د مکتبونو دروازې د یو بل کال په مخه بندې پاتې دي. جزئیات په دې راپور کې.
نن د 1403 ښوونیز کال لومړۍ ورځ ده. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت نن د نوي کال د حمل په لومړۍ ورځ د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د ښوونځي څنګ په غږولو د نوي ښوونیز کال پیل اعلان کړ. په دې مراسمو کې چې د اماني پالي لیسه کې ترسره شو، د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د ښځینه خبریالانو د نه ګډون غوښتنه کړې وه او د معارف ښځینه کارکوونکو او ښوونکو هم پکې ګډون نه درلود. د طالبان حکومت د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي په دې غونډه کې د عصري زده کړو په ګډون د زده کړو پر ارزښت ټینګار وکړ او وی ویل
ملت کې بې علم باشد همیشه محتاج
هغه ملت چې زده کړې نه وکړي تل بنورو ته اړ او نورو ته محتاج ملت هیڅ کله خپلواک نشي کېدلی له همدې امله موږ دې ته اړتیا لرو چې باید عصري علومو او ټیکنالوژي ته هم لاسرسی ولرو
با ټیکنالوژي معاصر نیز دستی کامل داشته باشیم
نوموړي همداشان زیاته کړه چې په تېر ښوونیز کال کې شاوخوا 1.2 میلیون زده کوونکي ښوونځیو کې جذب شوي دي په دې مراسمو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستلو یادونه ونه شوه نوی ښوونیز کال په داسې حال کې پیلېږي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو له بندیز څخه 914 ورځې تیریږي په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ودانت پټیل د پرله پسې دریم کال لپاره له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز په غبرګون کې وویل چې دا زړه ماتوونکی او د اندېښنې وړ ده ښاغلي پټیل د سېشنبې په ورځ په یو خبري کنفرانس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل د افغانستان اړوند سیاسي چارو کې زموږ مشارکت لپاره له ښځو سره عادلانه چلند زموږ د یو له لوړو لومړیتوبونو څخه دی ښاغلي پټیل همداشان زیاته کړه موږ په دې باور یو چې دا هغه څه دي چې باید د طالبانو په نوم حکومت لپاره مهم وي او موږ فکر کوو چې دا د دوی د بیان شوې غوښتنې لپاره چې نړیواله په رسمیت پیژندنه ده حیاتي دي په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونو ازادي راډیو سره په خبرو کې د نجونو پرته د نوي ښوونیز کال پیل په اړه خوشیني څرګنده کړه یو له دوی څخه نیایش چې د اتم ټولګي زده کوونکي وه ازادي راډیو ته وویل
زه ډېره خفه یم او د ناهیلۍ احساس کوم ځکه ما هم هیله درلوده چې د خپل ورور په شان ښوونځي ته ولاړه شم ما د نوي ښوونیز کال لومړۍ ورځ ډېره خوښېده او ډېره په شوق به ورته چمتو کېدم
په ورته وخت کې د شپږم ټولګي زده کوونکي بهر وایي که څه هم د نوي ښوونیز کال پیل لپاره ډېره خوشحاله ده خو غواړي سږ کال د ښوونځیو دروازې له شپږم ټولګي پورته نجونو پر مخ خلاصې شي څو دا او نورې نجونې وکولی شي خپلو زده کړو ته دوام ورکړي
امروز بسیار خوشحال هستم بسیار زیاد چون که
نن ډیره خوشحاله یم ځکه نن زموږ ښوونځی پیل شو خو څومره چې خوشحاله یم خپه هم یم ځکه چې زه شپږم ټولګي کې یم او نشم کولای اووم ټولګي ته ولاړ شم هیله لرم چې ښوونځی خلاص شي او موږ وشو کولای چې تر 12 ټولګي زده کړې وکړو
د طالبان حکومت په داسې حال کې د حمل لومړۍ ورځ د نوي ښوونیز کال د پیل ورځ اعلان کړه چې تر دې مخکې د افغانستان د جمهوري نظام پر مهال دا ورځ د نوروز او د حمل دوهمه د بزګر جشن په مناسبت عمومي رخصتي وه او د ښوونځي زنګ به د حمل په دریمه د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د لوړ پوړو چارواکو په ګډون وهل کېده
ستاسو له پیغامونو
سلامونه د ازادي رادیو ټولو قدرمنو خوږو اوریدونکو او کارکونکو ته زه محمد انی پلهام د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپینو مرونو څخه دا پیغام درته پریږدم د چینون د 1403 هجری شمسی کال لمړنۍ ورځ ده زه د همدغه ورځ په مناسبت د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او کارکونکو ته د زړه د تله مبارکي وایم خدای جل جلاله دې وکړي چې همدغه کال همدغه نوی ورځ زموږ په هیواد کې نور د سودې کال سی او نور یو پرځان باندې بسیا هیوا کال سی او همدارنګ د ټولو هغو قدرمندو مسولینو کاغه په کور کې مسولیت لري کاغه په کلی کې مسولیت لري کاغه د ولسوالۍ په ساته دي کاغه د ولایت او د وزارت په ساته دي چې تاسو خپل ماشومان خپل نوې نسل د تعلیم و لورته وهڅوي تشویق کړئ ترڅو زموږ د هیواد همدغه راتلونکي روښانه شي ځکه د دې راتلونکي زموږ د هیواد پرمختګ پوري تړلې دي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه محمد ساحل د غزنی ولایت څخه می پیغام ته پریږدم نو په دې هیله چې جوړ روغ او د دې رادیو ټول همکاران اوریدونکو لیدونکو خوشاله یو ورځ مبارک سره بخی د نوې کار پر رسیدو سره به سي طالبان د انجنونو مکتبونه او پوهنتونونه به سي زر تر زر خلاص کړه کته چې د حجاب غوښتنه کوي تاسو خلو ته حجاب ورکړئ چې دغه حجاب کې تاسو به سي پوهنتونونه مکتبو ته ولاړ سي نو دا خو په تاسو باندې کېږي په لوړ پوره چارواکو باندې کېږي چې مثلا حجاب ورته وښيي چې په دې حجاب کې به سي پوهنتونو لوړ زده کړې مثلا دکترا تر کچه پورې زده کړې وکړي نو دما پیغام بده هله چې نشر شي دا می ارزو ده د می خواهش ده چې د نوي کال پر رسیدو سره باید انجنونو مکتبونه او په هندنو اخلاص او سلام به احترام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
وړاندې به د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې دا هم واورئ چې نن په افغانستان کې خلکو ولې له کورونو بهر نوروز نه دی لمانځلی. د نوروز د پخوانیو دودونو په اړه هم یو مفصل راپور لرو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د سکرتر جنرال سلاکار خالد فهیم هیله شي چې له طالب چارواکو سره په خبرو کې د دې کمیټې په فعالیتونو د ځنډ لرې کولو لپاره یوې پایلې ته ورسیږي. ښاغلی فهیم له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په افغانستان کې د دې کمیټې د فعالیتونو د ځنډېدو له امله په میلیونونو کسان اغېزمن کیږي. امید سهیر مل له ښاغلي فهیم سره مرکه کړې او په پیل کې ترې په افغانستان کې د سویډن کمیټې د اوسنیو فعالیتونو او اغېزمنتیا پوښتنه کړې.
د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه چې یو کاملا غیر دولتي او غیر سیاسي کمیټه ده، د څه باندې څلوېښت کلونو رئیس په افغانستان کې د ښوونې او روزنې، د معلولینو د بیا رغونې، روغتیا او د کلیو د پراختیا په برخه کې فعالیت بوخته ده. یوازینی موخه یې بېوزلو او اړمنو افغانانو ته خاص ډول باندې کوچنیانو، معلولیت لرونکو وګړو، ښځو او نورو اړمنو خلکو ته کلیوالي سیمو کې د اړینو خدماتو رسول دي.
کوم خاص لامل دی چې ستاسو فعالیتونه وزنډول شول؟
تاسو افسر چې په 2023 کال کې یو عراقي تابعه چې په سویډن کې د پناه غوښتونکو دی، د مسلمانانو مقدس کتاب ته سپکاوی وکړ او د دې سپکاوي په غبرګون کې د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه په افغانستان کې د سویډن ته منسوب ټولو فعالیتونو د تعلیق امر وکړ. چون د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې په نوم کې د سویډن نوم شتون لري او دا البته تاریخي مخینه لري، کوم وخت کې چې د دې نهاد تهداب کې خودل شو، دا تهداب په سویډن کې خودل شوی و، نو د امارت اسلامي مسولینو د سویډن کمیټې څخه هم غوښتل چې خپل فعالیتونه تعلیق کړي. حال دا چې موږ د سویډن د حکومت او دولت نمائندګي نه کوو، موږ فکر کوو چې موږ اشتباهاً د سویډن د حکومت د نمائندګي په سترګه راته کتل شوی دی. نو بیا مغه و چې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د 2023 کال د جولای په میاشت کې هغه فعالیتونه چې آنی توقف امکان پذیرو هغه فعالیتونه مو توقف کړل، او ځینې فعالیتونه چې آنی توقف ممکن نه و لکه د روغتیا په برخه کې معلولینو ته د خدماتو رسول، په هغو برخو کې بیا هغو د خلکو او د امارت اسلامي د محلي مسؤلینو سره په تفاهم باندې هغو فعالیتونو ته وخته پورې ادامه پیدا دا کړل چې بلاخره د مارچ 2023 کال کې موږ مجبور شو چې ټول هغه فعالیتونه چې یو څه تر مارچ پورې ادامه درلودل، ټول خپل فعالیتونه د امارت اسلامي د مشرتابه د حکم سره په مطابقت باندې ودرو.
د فعالیتونو د بندېدو ستر اغېز به څه وي هم پر خلکو باندې او هم ساس په کارکونکو؟
البته هیله مو دا چې دا درېدل موقت وي. د افغانستان د اسلامي امارت د اقتصاد وزارت سره په تماس کې یو تر څو د ستونزې ته یو مناسب لار د حل پیدا شي، ځکه د سویډن کمیټې د خدماتو نشتون به په میلیون هاو افغان وګړي متاثر کی. همدارز د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې سره وزره کارکونکي چې ټول افغانان دي په شپاړس ولایتونو کې په کار باندې بوخت دي، د هغوی کورنۍ هم په دوی باندې په اقتصادي لحاظ باندې متکی دي، نو دا به یو ستره ضایع وي د افغانستان لپاره او د دغې ناحیې نه چې خلک به لاسرسی خدماتو ته لاسه ورکړي موږ په تشویش کې یو، او هیله مو دا ده چې دې ستونزې ته یو مناسبه او معقوله لاره د حل پیدا شي تر څو وکولای شو دوباره خپل خدمات د افغانانو دینی او کلتوري ارزښتونو ته په پوره درناوي باندې دوباره شروع کړو.
د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د سکرتر جنرال سلاکار خالد فهیم.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. د بلوچستان په ساحلي شار ګوادر کې نن وسلوالو د ګوادر د پرمختیایي چارو پر مرکزی ودانۍ بریټ وکړ. د چارواکو په خبره چې ځینې وسلوال د ودانۍ ته ننوتی دي او هلته یې جګړه پیل کړې ده. په سیمه کې یو شمېر خلکو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي دي چې شاوخوا لس چاودنې اورېدل شوي دي. تر اوسه چارواکو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. البته جیو نیوز ټلویزیون د دوو برید کوونکو د وژلو خبر ورکړی او ویلي دي چې دیرش دقیقې جګړه روانه وه. د ګوادر پرمختیایي دفتر دننه امنیتي مسؤلین شته. هلته د حکومت دفترونه دي چې د بندر چارې مخته وړي. بلوچ ازادي غوښتونکي غورځنګ د پیش مسؤلیت منلی دی او ویلي دي چې امنیتي ځواکونو ته یې درانه تلفات اړولي دي. ګوادر د پاکستان هغه بندر دی چې چین پکې په میلیاردونو ډالر پانګونه کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د غزې په جګړه کې د اوربند یا دمې د هڅو په لړ کې نن منځني ختیځ ته ولاړ. دا له تېرې اکتوبر میاشتې راهیسې چې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه پیل شوې ده سیمې ته د انتونی بلینکن شپږم سفر دی. تاکل شوې ده چې نوموړی د دغه سفر پر مهال د سوریا او مصر له چارواکو سره هم وګوري. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه پرې راپور لري. جزئیات اسدالله الدین نور.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي انتونی بلینکن د غزې په جګړه کې د لنډمهاله دمې د برمته شوو اسرائیلیانو د خلاصون او غزې ته د نورو بشري مرستو په برخه کې د یوې هوکړې د ترلاسه کولو په موخه منځني ختیځ ته تللی. رویټرز خبری آژانس د دغه وزارت د ویان ماتیو میلر په حواله ویلي چې ښاغلی بلینکن به په جده کې د سعودي عربستان او قاهره کې له مصري چارواکو سره خبري وکړي. دغه سفر داسې مهال ترسره کیږي چې ټاکل شوی همدا اونۍ په قطر کې د غزې د جګړې د اوربان په هدف خبرې له سره پیل شي. اسرائیلي ځواکونه او حماس سختدریزه ډله چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي له تېرې اکتوبر میاشتې راهیسې په غزه کې په جګړه اوښتي دي. دغه جګړه وروسته تر هغه پیل شوه چې د حماس وسلوالو پر اسرائیلو په غلچکی برید سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او د 250 په شاوخوا کې نورې برمته کړل. د غزې د جګړې اوربان یا د میتل اونې راهیسې د امریکا، قطر، مصر او نورو ښکېلو ډلو ترمنځ خبري روانې دي، خو تر اوسه یې ملموس نتیجه نه ده معلومه. امریکا هیله لري چې د غزې په جګړه کې دمه به دغلته د ناوړه بشري وضعیت په قابو کولو کې مرسته وکړي. رویټرز خبری آژانس د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په حواله وړاندې ویلي چې نوموړی به د منځني ختیځ د سفر پر مهال له خپلو عرب متحدانو سره په غزه کې له جګړې وروسته وضعیت په اړه هم خبري وکړي. دغه خبرې به له جګړې وروسته د غزې تړانګې د حکومت په ترتیباتو، امنیت او د جګړه ځپلې غزې پر بیا رغونه راڅرخیږي. د غزې د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې چې د حماس تر کنټرول لاندې دی، تر اوسه د اسرائیلي ځواکونو په جګړه کې نږدې 2000 کسان وژل شوي او په خبره یې ګمان کېږي چې زرګونه کسان به تر خاورو او ډبرو لاندې وي. بلینکن منځني ختیځ ته د تازه سفر پر مهال اسرائیلو ته د تګ نیت نه لري، سره له دې چې نوموړی به پخوا ورته سفرونو کې اسرائیل ته ورته. د رویټرز په لیکنه د امریکا د حکومت او د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د حکومت ترمنځ ناندرۍ زیاتې شوې دي. نتنیاهو د سې شنبې په ورځ د غزې په جنوبي ښار رفح باندې د پلان شوو بریدونو د درولو په هدف د امریکا د ولسمشر جو بایدن غوښتنه رد کړه. ویل کېږي چې شاوخوا 1 میلیون فلسطینیان چې د غزې له جګړې تښتېدلي دا مهال په رفح کې میشت دي.
نن د 1403 لمریز کال لومړۍ ورځ ده. دا ورځ چې د نوروز په نوم هم یادیږي په تیرو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په رسمي ډول لمانځل کېده او په دې ورځ به عمومي رخصتي وه. خو اوس د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي چې دا ورځ هم د نورو ورځو په څېر عادي ده او هیڅ جشن یا کوم ځانګړي مراسم نه تر سترګو کېږي. خلک وایي له یوې خوا د دې ورځې پر لمانځلو د طالبانو د بندیز او بل پلو د روژې میاشت هم ده، نو له همدې امله یې دا ورځ ونه لمانځله. نور حال په دې راپور کې چې په یوه نوروزي سندره پیل شي.
لبامی بلخارا پاتا دنوروز دا سحر بادا دنوروز دا سحر بادا
مریز کال لومړی ورځ یا نوروز هغه چې په تیرو کلونو کې به د افغانستان د نورو ولایتونو ترڅنګ په پلازمینه او بلخ ولایتونو کې پراخه ولسی او دولتي جشنونه جوړیده چې آن د افغانانو ترڅنګ به پکې د ګاونډیو هیوادونو خلکو هم برخه اخیسته. خو د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې دا ورځ په رسمي ډول نه لمانځل کیږي. خلک وایي نوی کال د پسرلي د هرکلي، د نوي کال د ښیرازۍ، د تیرو ناخوالو د هیرېدو او د نویو هیلو د ټوکېدو په موخه نمانځي. تیرو کلونو کې به د دې ورځې د نمانځنې لپاره تر ټولو کمساري او پراخ مراسم د بلخ ولایت مرکز مزار شریف په روضه کې نیول کېدل، او هلته به د نوي کال د هرکلي په موخه د جنډې د پورته کېدو مراسم هم ترسره کېدل. د دې ورځې په درشل کې به ډلې ډلې خلک له نورو ولایتونو د مزار شریف ښار ته تلل. طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته یوازې دانه چې د نوروز په نمانځلو او ورته پر چمتووالي بندیز لګېدلی، بلکې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د هر ډول موسیقي اورېدل هم بند کړي دي. کابل او بلخ ولایتونه چې د نوي کال لومړۍ ورځ به پکې د نورو ولایتونو په پرتله په پراخ ډول نمانځل کېدله، یو شمېر اوسېدونکو یې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې سږ کال هېڅ فکر نه کوي چې کال دې نوی شوی وي. د مزار شریف د وطن اوسیدونکو عبدالرحمن او خدیجه ساپی ازادي راډیو ته وویل
سکل پاغه شکل نه ده، ځکه جنډي بالا نه کیږي او خلک مرته اقتصادي لحاظ ډیر خن دي. نو په نور کلونو کې چې به جنډه بالا چې پکې د ډیر زیات تاثیر کوي، خلک به تل روزي ته سمانه کې په خولې افمیوي په خولې جوړولې دغه کارونه به کول. نو سکل پاغه شکل نه ده.
په ښار کې ډیره خاموشي و، د نوی کال هیڅ څرک پکې نه معلومېده. بس هر څوک په خپلو کارونو کې بوخت ول، چا نه هم د نوی کال هغه خبر نه اورېدل کېدله.
د بلخ د اوسېدونکو وایي یوازې د ټولنیزو رسنیو له لارې یې خپلو ملګرو ته د نوي کال د رارسېدو له امله مبارکۍ ورکړې دي. د کابل یو شمېر اوسېدونکو هم وایي چې د نوي کال لومړۍ ورځ تر دې دمه عادي ده، او هیڅ رسمي مراسم او نه هم د خلکو له لوري کومې میلې جوړې شوې دي. د کابل اوسېدونکو هما رجبي ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه همچون ناجم و جوشی
و بعد من خاطر رو کلونو که چه بعد نوی کال پا ورز کم جشنونه و میلی وی هغه سک کال نشته، یو خود طالبان حکومت اجازه نور کوي. لهمدی عمله هم موگ دا ورز و نلمنزله. تو ام دا چه سک کال نوروز دروژی پا مبارک میاشت کی راغی، نو لهمدی عمله هم چوک میلو تا نزی. بلک شمیر هیوادوال شاید میلو او چکر و تا تلیلی وی هغوی هم روزه دی.
هم روزه دار هستن.
خوب پر طولانی زور سنه یا یو شمیر داسی ویدیوگانی هم خبری شوی چه بکلی دلکیه که دی کابل پا کارتی سخی که دی خلکو لوری دی نوی کال دی لمره ورزی پا تراو جنده پورتا کیگی. دا چې د نوي کال د پیل لپاره ولې مراسم نه دي نیول شوي، او آیا خلکو ته د نوروز د نمانځنې اجازه ورکول شوې که نه، ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وپوښتو، خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تېره ورځ د طالبانو د حکومت د کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې دوی د نوي کال د لومړۍ ورځ د نمانځلو لپاره کوم پلان نه لري. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چارواکو هم تېر کال ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې نوروز د اسلام په دین کې ځای نه لري، او له همدې امله یې د دوی حکومت هم نه لمانځي، او خلکو ته یې هم سپارښتنه کړې چې دا ورځ ونه لمانځي. خو یو شمېر دیني عالمان وایي چې نوروز نمانځل د افغانانو کلتوري او دودیز جشن دی، او اسلام د خلکو په عنعنو او دودونو پورې کار نه لري. نوروز د افغانانو لرغونی کلتوري او دودیز جشن دی چې د لمریز کال په نوي کېدو یې په خوښۍ میلو، یو بل ته د مبارکۍ په ورکولو، د سمنک پخولو، هفت میوې په جوړولو او دغه راز په نورو رنګارنګ دودیزو خوړو په چمتو کولو سره نمانځي. په تېر جمهوري نظام کې به د کال لومړۍ ورځ د نوروز مراسم، دویمه ورځ به د بزګر جشن، او درېیمه ورځ به د نوي ښوونیز کال د پیل په موخه د زنګ په وهلو نمانځل کېدلې. خو د 1403 کال لومړۍ ورځ د طالبانو حکومت پوهنې وزارت د نوي ښوونیز کال د پیل په توګه اعلان کړې، او د نوروز منزل لپاره یې هیڅ مراسم نه دی نیولی.
کابل ار ہوا خل کا دبگرام ہوا کڑھا
مخی تر دې چې د نوروز په اړه یو بل مطلب د سره شریک کړو. د نوروز په دې ورځ یو ښه خبر د یو شمېر نړیوالو مرستندوی ادارو په مرسته د پکتیکا ولایت په ټولو سوالیو گیان، برمل، اورګون، ګومل، شکین، خیرکوټ، یحیاخیل او میټاخان کې نږدې 1000 کورنیو ته د تشاک پاکې اوبه برابرې شوې دي. پکتیاوال د دې کار هرکلی کوي او وایي اوبه د ژوند له لومړنیو اړتیاو څخه دي او باید پاتو خلکو ته هم د ټراک پاکې اوبه اسانتیاوې برابرې شي. د ازادي راډیو په نورو خپرونو کې به په دې اړه په تفصیل راپور درکړو. اوس په نوروز ته بیرته راشو. نوروز او په افغانستان کې نوی لمریز کال خپل دودونه لري، لکه سمنک پکې خوړل کیږي او هفت میوه ورته تیاریږي. د سمنک په جشن کې نجونې او ښځې د نوي کال په ماښام د سمنک پخولو لپاره راټولیږي او شپه په خوشي او سندرو رڼوي. د هفت میوې دسترخوان بیا په نوي کال کې د رزق او روزي د زیاتېدو په هیله چمتو کیږي. د نوي کال جشن په افغانستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان، اذربایجان، قرغیزستان او یو شمېر نورو هیوادونو کې لمانځل کیږي او ملګرو ملتو هم د مارچ 20مه د نوروز د نړیوالې ورځې په توګه نومولې. البته سش کال د نوروز ورځ یو ورځ مخکې راغلی ده. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
افغانان له کلونو راهیسې نوروز په ځانګړي ډول لمانځي چې د سمنک پخولو جشن، د هفت سین دسترخوان او د هفت میوې جوړول د دې پخواني جشن یوه برخه ده. خلک د پسرلي، نوي کال او نوروز د هر کلي لپاره نوي کالي چمتو کوي او د نوي کال په شپه بیلابیل خواړه پخوي. هغه خواړه چې د غنمو د شیرې د ساعتونو شولو په پایله کې چمتو کیږي. ښځې او نجونې د نوي کال په شپه سره راټولیږي او په سندرو، نڅا او خوښۍ سمنک پخوي. د کابل ښار اوسېدونکې نظیفه چې له کلونو راهیسې د سمنک جشن لمانځي ازادي راډیو ته وویل:
ډېری فامیلونه سمنک پخوي، دا د یو عنعنوي دود په توګه سرته رسوي او ځینې یې بیا د مثلا لکه مغ چې مخکې ویلې د یو فال په توګه نیسي. مثلا یو هیله یو ارزو کوي، بیا مثلا سمنک پخوي او ته هیله مند اوسې چې دغه نوی کال د دوی لپاره یو نیک او ښه کال اوسي.
هغه زیاتوي چې دوی چمتو شوی سمنک خپلو ملګرو او خپلوانو ته لیږي او ډیری کورنۍ د مڼو، وکې، سکې، سنځلې، شنه غنمو او د تازه ګلانو تر څنګ په هفت سین دسترخوان کېږدي. د سمنک او هفت سین دسترخوان سربیره هفت میوه د نوروز ځانګړي خواړه دي چې له وو وچو میوو جوړیږي چې په اوبو کې خیشتېږي. د کابل ښار اوسېدونکې نفیسه وایي چې د هفت میوې جوړول ورته له تیرو نسلونو څخه د یو دود په توګه پاتې دی.
هر سال ما هفت میوه میندازیم، به مین نیت میندازیم که سفره ما
هر کال موږ هفت میوه په دې نیت جوړو چې دسترخوان مو ډک وي، فراوانی او ارزانی وي، چې پکې چارمغز، بادام، پسته، کشته، سره او شنه ممیز او سنځلې په شان وچې میوې اچول کیږي.
سیاس، کشمش سرخ است، سنجیت است.
هغه وایي چې دوی هفت میوه د نوي کال په ورځ له خپلو میلمنو سره خوري. د نوروز جشن په ځانګړو کلتورونو نه یوازې په افغانستان بلکې په ګاونډیو هیوادونو او سیمه کې هم لمانځل کیږي. خو د سمنک او نوروز د جشنونو او دودونو لمانځنه د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې د هغوی د محدودیتونو او همدارنګه د خلکو د اقتصادي وضعیت له امله پیکه شوې ده. په 2009 کال کې د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یونسکو په رسمي توګه د مارچ 20مه نېټه، چې د وري میاشتې له لومړۍ ورځې سره برابره ده، د نوروز د نړیوالې ورځې او یو له پخوانیو او سترو ناملموسو بشري میراثونو په توګه ثبت کړه. افغانستان، ایران، هند، پاکستان، ازبکستان، قرغزستان، ترکیه، آذربایجان، تاجکستان، عراق او ترکمنستان د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې په یونسکو کې د نوروز په قضیه کې ګډون لري. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی هم د 2010 کال په فبروري کې نوروز د یو نړیوال مناسبت په توګه په رسمیت وپیژنده.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای شي.
د ماشام لش پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.